دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته راغلاست وایم. را سره په خبرونه کې ملیحه امیرزاده هم ده. تاسې په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ راته د خپلو سیمو خبرونه هم را کولای شئ، سندرې به هم درته در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف په یو شان اقداماتو صلاح شوي دي. ملالی یوسفزئی وایي په پاکستان کې به د تعلیم د ودې لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. او ماسکو په سینټ پیټرسبرګ کې د امریکایي کونسلګرۍ د بندولو او له هیواده د بارنو سفارتکارانو د ویستلو خبره کړې ده. تفصیل: پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره پر اقداماتو صلاح شوې دي. دا خبره پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې کړې ده. د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو له سیکرټري تامینا جنجوا سره ملاقات وکړو. په وروستو کې د الیس ویلز پاکستان ته دویم سفر دی چې مقصد یې دواړه خیزه تعلقات پیاوړي کول او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امنیت او استحکام په اړه خبرې کول وو. د نوبل امن جایز نړیواله جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی ویلي چې په پاکستان کې به د تعلیم د ودې او د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. دا خبره یوې فعالې ګلالې اسماعیل د زیارت په ورځ تر هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې پرون پاکستاني ښځینه فعالانو په اسلام آباد کې له ملالی سره ولیدل. ملاله خواوشه 5.5 کال وروسته پس له هغې خپلې کورنۍ سره د پاکستان په څلور ورځني سفر ده چې په اکتوبر 2012 سم کال کې طالبانو وشتلې وه. وروسته بیا هغه د علاج لپاره برطانیې ته یوړل شوه چې اوس هملته اوسیږي. پرون سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې د ملاله په اعزاز کې یوه دستوره هم جوړه شوې وه. په دغه موقع هغې له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ولیدل او وینا یې هم وکړه. هغې وویل چې ارمان یې وطن ته لاړه شي او دا چې ډېره خوشحاله ده. د بنو مشرانو، فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له کبله احتجاجي ناسته کړې. د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تېره ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د 2012 کال د سرشمېرنې په اساس د قومي اسمبلۍ نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه، خو داسې ونه شول.
د بنو نه هغه سیټ لوړو ټانګ ته لوړو د ډي آی خان چې کیمه ابدي دو 16,27,123 ابودی دو او د بنو 20,44,074 ابودی دو په دغه مطابق دا حلقہ په شمروا چې بنو ته ملاو شو یو وای.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د رواني میاشت په پیل کې د قومي اسمبلۍ د چوکو لپاره د حلقو لومړنی لیست خپور کړ او د اپریل تر درېمه د دې پر ضد د شکایتونو درجولو لپاره وخت ورکړي. د بنو انتظامیې د دغو خلکو د احتجاجي ناستې په اړه سلاسه نه دی ویلي. په بلوچستان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو اعلان شوی دی. د زیارت په ورځ کوټې په وزیر اعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې په وخت ځایي سیاستوال سعید احمد هاشمي د دغه ګوند جوړېدو اعلان وکړو. په دغه موقع د بلوچستان اسمبلۍ یو شمېر غړي، سیاستوالان او سینیټران هم موجود وو. هاشمي په خبري غونډه کې د نوي ګوند جوړېدو علت په بلوچستان کې پروستو کې رامنځته شوی سیاسي حالت وښودل. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په هلمند کې د پرلت منتظمین وای تر هغو چې افغان حکومت او وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني ناسته پای ته نه رسوي. د پرلت پرخوالو بیګا مشال ریډیو ته ویل پرون یې د نه خوړلو احتساب ځکه پیل کړ چې تر اوسه حکومت او طالبانو دواړو د اوربند غوښتنې ته مثبت جواب نه دی ویلي. د احتجاجي ناستې یوې ګډونوالې حسینې احساس ویل
دا چې دولت او مخالفینو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب را نه کړي او د سولې خبره یې ونه منل، نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او ښکېل غاړي، تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
د هلمند اوسیدونکو فعالانو د ناسته تر هغې وروسته پیل کړه چې تېره جمعه په مرکز لښکرګاه کې په ځانمرګي برید کې 14 وګړي ووژل او له 500 زیات ژوبل شول. له خواوشه 2.5 اونیو څخه په کابل کې هم پرلت روان دي چې برخه والې وایي د جګړې او وژنو تر پای پورې ورته دوام ورکوي. ماسکو وای په سینټ پیټرزبرګ ښار کې امریکایي کونسلګری بندوي او د برتانی امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه مغه عمره سفارتکاران باسي لکه څومره چې هغوی وستلی دي. د غیلان بیګا د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف لا غیسو ساته پس وکړ چې وړاندې د وزارت یوې ویان دی ویلي و چې د غرب د ګامونو پر دې عمل کې به د دوی اقدامات ډیر زر څرګند شي. سرګی لاروف وویل
د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی و او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماتانو اخراج او په سنټ پیټرزبرګ کې د قونسلګری د کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي.
د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د غلور یولیا ته د زهرجنې کیمیایي ماده ورکړل کې دو په خبرګون کې برتانیا امریکا ناتو د اروپای ټولنې ډیرو هیوادونو او د یوکرین په ګډون نورو ملکونو تر یو نیم سل زیات روسی سفارتکارانو ایستل. برتانیا پر روس تور لګوي چې د زهر ورکولو تر شا لاس لري خو ماسکو یې ردوي. او په افغانستان کې د روس سفیر د امریکا د دفاع وزارت هغه ادعا رد کړې دي چې ګواکې ماسکو د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت خلاف د طالبانو په 14 کلنې جګړه کې له دغه ډلې سره د وسلو مرسته کړې ده. زمیر کابلوف د مارچ په 9 په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې طالبانو د خپل ضرورت سره سم له افغان حکومت او پولیسو نه په غیر قانوني ډول وسله په پیسو اخیستې ده. نوموړي وویل چې روس د وسلو د اخیستو لپاره وسلوالو ته د پیسو له ورکولو هم انکار کړی دی. کابلوف وویل چې له طالبانو سره د روس ته رابطو مقصد افغانستان کې د روسي وګړو خوندیتوب باوري کول او طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کول دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. اسلام آباد وایي پاکستان له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو پر ضد د مبارزې پر کولو سلا شوې دي. شنو کې وایي
جنگ بند شي، تجارت مرګرتي کاروبار هر څه د پاره بلاره خلاص.
ملالا یوسفزی وایي په پاکستان کې د تعلیم او د ښځو د حقوقو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي.
د خوشاله ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل خاور ولاړم.
په بنو کې د مشرانو او فعالانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او د بجلی لوډ شیډنګ په ګډون د یو شمیر مسئلو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړي. په بلوچستان کې د نوي سیاسي ګوند جوړېدو په اړه هم اوري او ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړي. موږ به سندرې در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان او امریکا چارواکو د دوړخیز اړیکو پر پیاوړي کولو او د سیمې پر سولې او امنیت خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په بیان کې ویلي د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د بهرنیو چارو له سیکرټري تهمینه جنجوه سره لیدلی. احمد شاه اعظمی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د الیس ویلز او تهمینا جنجوه ترمنځ د ملاقات ذکر کړي او لیکلي دي چې دواړو لورو پر دواړخیزه او سیمه ییزو چارو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. په ملاقات کې دواړو چارواکو سلا وکړه چې د فروری پر 18 طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز او له هغه وروسته د مارچ پر 18 په تاشکند کې د افغان سولې پاړه د نړیوالې غونډې د سپارښتنو بهیر پر مخ وړلو ته اړتیا ده. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې پاکستان ته د میرمن الیس ویلز د سفر مهم هدف د افغان سولې پروسې پر مختګ دی.
ګومان کوم چې هغه ته همدا غيو شای سپارلای شوی دی چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي، چې د هر چا د پاره د ګټې خبره وي، وین وین سچویشن وي. نو بیا که امریکني ځواکونه وتل هم که نه وتل، خو معامله به چا خبره په وین وین سچویشن ختم شي. نو بیا به جنگ بند شي، بیا تجارت مرګرتي کاروبار هر څه د پاره به لارې خلاص شي.
په روان 2013 کال کې دا دوهم ځل دی چې الیس ویلز پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دا وروستیو کې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې سوې کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې وځنډولې او دغه هیواد یې له وسلوالو سره په ملاتړ تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ویلز او میرمن جنجوا سلا وکړه چې دواړه لوري به د هغو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر زیږوي. له دې وړاندې د پنجشنبې په غرمه په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې ایلس ویلز له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د ملاقات لپاره د پاکستان پر سفر ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د مالي اقدام کاري ډلې او د افغانستان په ګډون پر بیلابیلو چارو د ګډ حل لارې لټولو لپاره تماسونه دوام لري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د تعلیم نړیوال مبارز ملالی یوسفزی ویلی په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره خپل کار ته دوام ورکوي او د ښځو د حقونو لپاره به आवाज پورته کوي. دا خبره نو موړی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه له ورغلیو ښځینه فعالانو سره په لیدو کې کړي. د ملالی کورنۍ پر نو موړی تر وسلوال برید شاوخوا 15 کال وروسته پاکستان ته تللې. احمد شاه زمي حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړلرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی ل خپل مور پلار او ورون سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اسلام آباد پر هوایي ډګر کوز سو. د هغه په ویاړ په همدغه سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې غونډه جوړه شوې. پر دې مهال ملال وویل چې تالی دا ارمان وو چې خپل وطن ته ستنسي.
نن زما د ژوند ټول نه د خوشاله ورځ ده چې خپل وطن ته واپس راغلی یم خپل په خاوره ولاړه یم خپل خلکو سره ملاوېږم او دلته چې کوم زموږ ټول هم پښتانه دي مېلمانه راغلي دي هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم ډېره مننه.
ملالی وویل چې عمر یې 40 کال دی خو په ژوند کې لډیرو تجربو سره مخامخ شول چې وایي په 2012 کال کې پر دې وسلوال بریدو. د دې د هر کله لپاره جوړې سې غونډه ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده او هغه ډیر خوشاله دي چې د ملالی هر کله کوي.
آج مجھے یقیناً بہت خوشی ہے.
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کلتلی نو ماشومه بي اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. ته چې تلی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وا او ته خپل هم دغه ترهګری ښکار شوی وي خو اوس حالت ډیر ښه شوی دی. زبا هم دومره وایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
ویلکم هوم ملالی.
په وزیر اعظم دفتر کې د هر کلیله دستوري ورسته ملالی د حقونو له یو شمیر مبارزه کوونکو او شزنه فعالانو سره ولیدل. په دوی کې یو ګلالی اسماعیل و چې د نجونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې ملالی د پاکستان له بیلابیلو برخو د شاوخوا 15 شزنه فعالانو سره د ملاقات پر مهال د خوشحالۍ او ډاډ څرګندونه وکړه.
ملالی صاحب چې زه دې دومره خوځو ته ګورم نو ماته دې سره ډیر زیات امید ملاوي چې پاکستان به ضرور یو خوشاله ملک جوړیږي او دلته به د جنکو ژوند خامخا بدلیږي. هو نن هم هغه دې خبره باندې زور ورکړو چې جنکو تعلیم څومره اهم دی د خوځو به اختیار کولو کې.
ملال د وینا پر وخت زیاته کړه چې د نړۍ پر نور هیوادونو سربیره هغه په پاکستان کې هم د تعلیم په برخه کې سباندی 6 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي او پر راتلونکي کې به هم د مبارزې ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګور کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وښته کله چې د نور ماشومان انجونو سره یو ځای په ګاډي کې لښونځي څخه د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې له 4 ورځو له درملنې وروسته هغه د تداوی لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل سو چې بیا له خپل کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې سو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو په بانو کې مشرانو سیاستوالانو او فعالانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو نورو یو شمیر ستونزو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي د تیر کال له سر شمیرنې سره سم انتخاباتي کمیشن باید په بانو کې د قومي اسمبلی نوې حلقه جوړه کړې وای خو داسې نه دي شوي. د پریس کلب مخې ته ناستو کسانو پرون مشال راډیو ته ویل په بنو کې د جایداد ټیکس د پښتونخوا د نورو ضلعو پرتله زیات دی او د ورځې 13 ساعته بجلی نه وي. تفصیل مریحا میرزاده راکوي.
مظاهره کوونکي له دوه ورځو راهیسې د بنو پریس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي د تیر کال له سرشمیرنې سره سم باید د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره نوې حلقه په هغه ښار کې جوړه شوې وي. یو وکیل زعفران خان مشال ریډیو ته وویل انتخاباتي کمیشن لومړی ویلي ول چې نوې حلقه په بنو کې جوړوي، خو په اعلان کې یې دا حلقه ټانک ته ورکړي، نو ځکه دوی احتجاج ته دوام ورکوي.
د خیبر پختونخوا تقریبا 30,23,300 آبادی رول چې کوم سیټ اپ روغ آئی الیکشن کمشنر اف پاکستان چې کوم ډیټیل ورکړی دی هغه ډیټیل مطابق د په الفاظ شه بنو نامینیټ شوی دی چې بنو تاو ان حلقہ ملاوی د بنو نه هغه سیټ لوړ ټانک ته لوړ میش الیکشن کمیشن ته اولو چکیم ڈیٹیل وی آمو ہے یا کوی ادروائز میجو ہائی کورٹ تا سی ریٹو دائر کوی.
تیر کال پا پاکستان کی سرچ میرن اوشوا او دروان میاش پا لومڑے ہفتہ کی الیکشن کمیشن دا قومی اسمبلی دا چوکو لپارا دا نو حلقہ بندیو لومڑے لسٹ خپور کر. انتخاباتی کمیشن دا نو حلقہ بندو پاڑا دا شکایتونو لپارا دا اپریل تر دریہ میں وقت ور کردی دی. خو پا بنو کی احتجاجی ناستا یوازی دا حلقہ بندیو پا اڑا ندا. انجینئر انتظار خان وای په بنو کې د پراپرټی یا جائیداد ټیکس د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په نسبت ډیر لوړ دی.
بنو شه پراپرټی ټیکس 8 ګنا زیات شو دا. دایا بنی سره زیات ایدا اس کمپیر ټو ادر ډیسټریټس اف کے پی کنجسټی د بدی دو یې غریه پسند میون سه دا د لسمی سنټر چې د زنان هسپتال سره جوړو آغا دیے بدل کا آؤٹ آف اسٹیشن چاہیے لکے سے سیکورٹی مسالے آئیے 3-4 بجے بعد وہ آبادی آلتا نشتہ وہ تھیلے سیمیا بعد میج اہم مسالہ دی لوڈ شیڈنگ دو چیکیم شیڈول جوڑ دا وفاقی حکومت طرف نہ 1% عملیہ نہ کیجیے کل 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کل 20 گھنٹے کل 22 گھنٹے 16 گھنٹے نہ کم لوڈ شیڈنگ نشتہ
دا بنو انتظامیہ او دا خیبر پختونخوا حکومت دا احتجاج کے ان کو دا غختنو پاڑا لاسنے دی ویلے
لمبلی هي امیرزاده څخه رپورټ اورید د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړو او سیاستوالانو د یو نوی سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دمګړې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم په دې ګوند کې د صوبې پیژندل شوی سیاسي او قبایلي مشران او د اسمبلی څخه باندې 40 غړي شامل دي. خو د دې ګوند جوړولو هدف څه دی او په اوسني سیاسي حالت کې څه حیثیت لرلی شي؟ ګلیاز ځواب راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پنځشنبه په ورځ ځای سیاستوال سید احمد هاشمی د بلوچستان عوامي پارټي په نوم د نوي ګوند اعلان وکړ. په وزیر اعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي سره د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړي سیاستوال او سنټاران هم موجود ول. هاشمی ویل په بلوچستان کې په تیرو 100 میاشتو کې رامنځته شوي سیاسي حالات د دې سبب شول چې دوی نوي ګوند جوړ کړي.
فورم سے نہ صرف ہم اگلا 2018 کا الیکشن لڑیں گے
لدی دریت صحبا موږ نه یوازې د 2013 کال په انتخاباتو کې برخه اخلو بلکې د بلوچستان د آئینی حقوقو لپاره به هم مبارزه کوو. زموږ ټولو ملګرو په ګډه پریکړه کړې چې د دې ګوند نوم به بلوچستان عوامي پارټي وي. د ګوند عمومي شورا په غونډه کې به موږ د ګوند مشرانو انتخاب کوو او تر هغه وروسته به د پاکستان له انتخاباتي کمیشن سره دا ګوند رجسټروو.
په دې ګوند کې د بلوچستان د اوسنی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د صوبې د بخوانی گورنر نواب ذوالفقار علی مکسی په ګډون له بلوچستان اسمبلی څخه په دې وروستو کې په آزاد توګه منتخب شوي شپږ سنټران چې د سنټ چیرمن صادق سجرانی هم پکې شامل دي د دې ګوند غړي دي. پر دې سربیره له پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان مسلم لیگ قاف څخه تللي د صوبایي اسمبلی سباندې 40 غړي هم له دې ګوند سره یو ځای شوي دي. په کوټه کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سید علي شاه وای چې د دې ګوند ټول غړي هغه کسان دي چې د بیلابیلو حکومتونو برخه پاتې شوي دي.
دا خلک د پرویز مشرف صاحب ملګری وو، بیا د زرداری صاحب ملګری وو، اوس په د نږدې وختونو کې دا د نواز شریف صاحب ملګری وو. نو دا خلک چې دي چې د کوم وخت سره بلوچستان ته د صوبې حیثیت ملاو شوی دي، دا هغه وخت چې دي دا اکثره په دې کې طاقتور نوابان، سرداران او خانان دي، هغه د هغه وخت اوسه د خپل الیکشن چې دی ګټي.
نوموړي زیاتوي چې دا ګوند په 2002 کال کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د جوړ شوی مسلم لیگ قاف غونډې دي.
موږ دا ویلی شو په دې پارټي کې ټول هغه خلک دي چې هغه هر وخت استابلیشمنت سره پات سوی دي او په تیر وختونو کې هم هغه استابلیشمنت ته سپورټ ورکړی دي، استابلیشمنت ودوی ته سپورټ ورکړی دي.
سید علی شاه وای چې بلوچستان عوامي پارټي نظریاتي ګوند نه دی، بلکې دا د 2013 کال د انتخاباتو لپاره جوړ شوی تر څو د راتلونکي صوبایي حکومت برخه شي، ځکه په دې کې ټول هغه سیاستوالان شامل دي چې په خپل سیمو کې زیات نفوذ لري او له کلونو راهیسې انتخابات ګټي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه ورسته در خبرو راتلونکې غړې هارون باچا هنري غړې خبرونه لرو او یو څو رپورټونه وس هم شته سندري هم شته را سره په خبرونه کې او ستاسو خبرونه به هم در خبرو. د جنوبي وزیرستان د سرویکي د ډیبي کلی وسیدونکو وای په سکول کې نو استادان شته نه شاګردان ورځي. دوی 13 ورځ مشال راډیو ته ویل اندېښمن دي چې بچي به ټول شپانه شي او له تعلیم به برخي وي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د مشال راډیو مننه وکړه چې لدی موضوع خبر کړه وای ژر به دا مسأله هواره کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی ڈیبا کلی و سدون کی ویائی چه دی دوی پا کلی کشه دل اسم درجه سکول شتا دائی خونه ایستی دون ور تارزی نه شاگردون اونا دی دغی غفلت سوک پشتنا کوی دی دغی کلی یو کبایلی ویائی
امو آجین دین برسانو مادو یمیزا دی ڈیبا سکول شتا دائی خو وڈ کی دیر دی مشترون نشتا یه لسم سکول دائی خو استدون نشتا دائی یمیزا وڈ کی بیلکل تابابر بود سول می دیر مجبوری چایا میز دا ورګي مونږ د څو کی دار आवाज نشته چې کوړه غشي داخل کی په شارینک سه پنجاب ته یا بلدوشه داخل کی الان کې مشته ډیر تکلیف دی ورګي تعلیم نشته دی شپنغه بونه نه جوړ شي تور اسپاد بالکل.
د سولي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته باور ورکا شزبا پښتنه هوک او د دګي سکول با پخپلا ماینا ها کاو
پولیټیکل اډمنستریشن دا فرست پرایورټی دم چې اسو ما ایریاز اوپن شي وي نو دلته کې دا اسو سکول زین دا مونږه فنکشنل کوو او کم سکولون ته استادان ناراضی نو دا مونږه تنخواګان هم کټ کړی دي او مونږه خلاف ایکشن هم اخلو خصوصا پر د دې سکول تعلق ته نو زه د مشال ریډیو زو شکریا ادا کوم چې دې په توګه ما ته دا خبر ورسېدو نو ان شاء الله زه په خپل د دې انسپکشن کوم.
کابلانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکاري چارواکي دې په سیمه کې موجود په دغه رنگ نور سکولونه په خپل معلوم او سم دایي کی سلام مسعود مشال مشال ریډیو سویلی وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. کابل او اسلام آباد ویلی چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر شپږمه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي. چارواکي وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د سولې پر راوستو او د ترهګرۍ د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې وکړي. خو دا سفر به د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو په ښه کولو کې څومره رول ولوبولی شي؟ ځواب یې اسرار عالم مومند راکوي.
د افغانستان د اجرایوي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر د نیټې اعلان وکړ. نوموړي پر دې مهال ویل چې افغان چارواکي به له پاکستاني وزیر اعظم سره پر افغان سولې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کولو باندې خبرې وکړي. له دې وروسته د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې یوې اونیزې خبري غونډې ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پخلی وکړ او زیاته کړه چې د نوموړي سفر په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر د افغان سولې په اړه د عباسی د سفر ته هیلمن ښکاري. په تیر وختونو کې ځینو افغان چارواکو دریځ درلود چې په پاکستان کې د پالیسۍ اصل سرچینه پوځ دی، خو ایاز وزیر زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به پوځ او نور ادارې په اعتماد کې اخلي او بیا به سفر کوي. د هغه په خبره د عباسی سفر د طالبانو لپاره د سولې خبرو پیلولو خپلمه کېدای شي.
طالبانو تر اوسه پورې د اشرف غنی صاحب دا آفر رد کړی نه دی، ځکه چې طالبانو ته به هم ډېره ګرانه شي چې سبا اعلان وکړي چې موږ د اشرف غنی صاحب سره کښېنو خبرې کوو. نو بنیاد به لږ پراخوي چې طالبانو ته هم څه لار پکې جوړه شي چې کنه تش افغاني حکومت نه دی، بل هیواد یا نور هیوادونه هم د دې ګارنټی راکوي.
افغان ولسمشر د مارچ پر ولسمه نیټه په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه، چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د مثبت بدلون اشاره ورکوي. د کابل پونتون خوون کې او د سیاسي چارو کارپو ودیر صاحب وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې یو شمېر نوي بدلونونه د دې لامل شوي چې پاکستان هم خپل دریز بدلولو ته اړ کړي.
دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پېکې د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د باعث شوی دی چې دواړه خواوې سره دریزونه نرم کی لیو خوا کا جنگی نو دے بل خوا سولہ تا ہم بعد دی لار ہوارہ کی جنگ دائمی کی دای نشی او سولہ یو دائمی پدی دادا.
د پاکستان وزیر اعظم له هغه وروسته د کابل سفر کوي چې افغان ولسمشر د فروری پر 28 نیټه د کابل پروسې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو چې که طالبان جنگ پریږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا تر دې دمه د وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو د امریکا د کانګرس له پلاوي سره پر پارلماني انتخاباتو او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر سرپرست ویاند پرون مازیګر مشال راډیو ته ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام پرته بل هغه نشي چلیدای. د امریکا کانګرس پلاوي پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی. حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو د پنځمې په ورځ له غرمې وړاندې د نانسي پلوسي په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د ښځو په ونډې خبرې وکړې. د وی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسته راوړنو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې همداراز ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د حکومت په کاري لومړیتوب کې شامله مسله ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغانستان یوازې د ډیموکراتیک نظام لخوا کېدای شي اداره شي، ځکه د هغه په وینا دیکتاتوري او نور نظامونه تجربه شوي چې ناکامه نتیجې لرلې. په همدې حال کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې هغه هم په ارګ کې د ولسمشر غنی امریکایي پلاوي کتنه کې حاضر وو، په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې مننه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشر نانسي پلوسي همداراز ویلي چې هېواد یې د تروریزم پر وړاندې همیشنۍ مرستې ته ژمن دی او د یو ستراتیژیک ملګري په توګه به له افغانستان سره پاتې وي.
د حدیث پردیس رپورٹ سره سم د سلام پختونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو خبرونه، تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته راته خبر لیکلی شئ. بل لارې دا ده چې ټلیفون راته وکړئ، او درېمه لارې دا چې په سکایپ را سره رابطه وکړئ. نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې له ځان سره ولیکه:
0800220033.
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږیاست. نواب خان پر فیسبوک لیکي له پکتیا ولایت زورمت ولسوالۍ څخه وایي: هلته وسلوال ورزی په زور ته نه ډوډۍ غواړي، نو له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې هلته دې عملیات وکړي. حضرت ذاکر، حضرت محمد زدران له هنګو څخه لیکي چې
هغه خلکو چې په هلمند کې د نه خوړو احتساب پیل کړی، باید هر څوک چې ترې د سولې غوښتنه کوي وی منی، ځکه چې دا خلک تر پوزې را رسیدلی دي او خپل پردی په کې بایللی دي په دې جنگ کې. انصاف مروت اباخیل لیکي چې بیګا شپه په لکی مروت کې د پیزو په سیمه کې د شیخ بدین غره لمن کې د جامعې حلیمیه په اسلامي دینی مدرسه کې د ستاربندۍ غونډه وشوه، چې پکې 311 کسانو ته چې فارغ شوي وو هغو ته دستارونه یا پګړۍ په سر وتړل شوې. شاکر بیټنی لکی مروت افار څخه لیکلی دي چې په جنگ خیلو کې د واده په پروګرام کې موسیقي روانه وه، چې پکې ډزې وشوې. په دې ډزو کې یو کس وژل شوی او دوه ژوبل دي. و پولیس ته پکار دي چې په داسې پروګرامونو کې د ډزو مخنیوی وکړي. تبسم وزیر لیکي چې افغان لوبغاړي د کرکټ لوبغاړي په بریا کابل ته رسیدلی دي، ورته ښه راغلاست ویل شوی دی. زکی مرمان له کرک ټیری څخه لیکي چې موږ افغانان یو او دلته کاروبار کوو. خا دا خبر نه دی کنه ارمان صاحب. سلطان محمود لیکي چې ټولو ملګرو ته ریکوست کوم یا غوښتنه ورڅخه کوم چې د اپریل پر 8 دی د پښتون تحفظ غورځنګ په پېښور جلسه کې ګډون وکړي. یو کس هم لکه چې را سره و. ښه، داسې به وکړو چې د ګلپاڼې په غږ درته سندره نه شو. مشال راډیو ته غوښتیاست او تاسو ته معلومه ده چې په سلام پښتونخوا کې در سره زنور خبرونه هم شریکوم. د ساينس او د روغتیا له نړۍ څخه له څېړنو نوې څېړنو څخه مو هم خبروم. نو یو خبر د خلایی تحقیق په باره کې دی. د چین خلایی لیبارټری چې دا تیانګونګ یو نومیږي دا کاری پریښی دی، خرابه شوې ده او نور له کاره لوېدلې ده. نو دا چې دا اوس د ځمکې لوري ته را روان دی، دا ټول خلایی سټیشن چې دی، دا جاز چې دی، او ساینس پوهان وایي چې د روانې اونۍ په پای کې، یعنی د شنبې یا یک شنبې په ورځ باندې به دا ځمکې ته را ورسیږي. چین له دغې خلایی جاز سره یا سټیشن سره ټوله رابطه پرې شوې ده د چینایي ساینس پوهانو. نو ځکه د دې دا راپریوتل چې دی دا به بې له کنټرول وي. دا ټول جسامت چې دی د دې خلایی سټیشن هغه 10 میټره اوږدوالی لري او 8 ټنه وزن لري. نو دا چې کله ځمکې ته راځي، ساینس پوهان وایي چې د دې به چې کله د ځمکې فضا ته داخل شي، اټموسفیر ته چې کله داخل شي دا سټیشن، نو بیا به وبسوځي ډیر زیات، ځکه چې هغه د هوا نه چې تیریږي، د فضا نه چې تیریږي، نو د ګیسونو سره یا د هوا سره د فریکشن له کبله یا د سولیدو له کبله اور ورباندې پوری کیږي. دا هغه سدی لکه هغه شهاب ثاقب چې ورته وایي، هغه چې اور واخلي چې کله ځمکې ته راننوځي. نو د سخکاری د دې ایجنسی د ساینس پوهانو په وینا چې له 30% پورې به یوازې دا خلایی سټیشن پاتې شي، یعنی 1.5 نه تر 3.5 ټنه پورې وزن به پاتې شي. ساینس پوهان وایي چې دوی ته ښکاري داسې چې دا جاز به په بهر کې وروغورځیږي، خو دوی ته سمه دقیق معلومات نشته چې کله به راورسیږي او کم ځای کې به غورځیږي. البته دوی په دې باندې باوري دي چې دا خلایی جهاز به په د نفوسو د آبادۍ په ځایونو کې یا رهایشي سیمو کې ونه غورځیږي، اولته کېدای شي خلکو ته به تاوان ونه رسی. دا خلایی جهاز له 2011 زیږیز کال راهیسې په تشیال یا په خلا کې دی، او شپږ چینایي ستورمزلي ورغلی دي، او چین دا پلان لاره چې دا به د ځمکې له مدار څخه راوباسي او په کنټرول طریقې باندې به یې ویجاړ کی وران به کی، خو داسې ونه شو ځکه چې دې کار پریښی دی. د هارون بچا په غږ درته سندره نشرو، خو یو کس را سره دی، په د باندې زیات انتظار نه کوو، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیما.
مننه کوم سیل صاحب، اسما در سره هم د پښتونخوا نه
بخیر راغلی. اسمی صاحب
سیل صاحب خیر تاسو
مننه، خوشاله اوسید، څنګه یې؟ خیر ته
مس خیر. سیل صاحب یو خبره سره دی.
بالکل.
زمونږ یو پڑوسی دی، لکه زمونږ دلته په محله کې دی، نامه نشم اخیستلی. هغه د مودور سره جوارګر و، جواری به کوله، او په جواری کې د ټول کور سامان یو بیله، او بیګا د شپې خپلې ښځې له طلاق ورکړه، خدای تښتېدلی دی، د چا په لاس نه دی راغلی. او زه غوښتنه کوم چې تاسو ډېر ښکلو ښکلو موضوع راوړو، که چېرته به د جواری باندې مو خبرې وکړې
خبره. دا سیستم چې دی، دا نظام چې دی، باید له دې څخه د دې په وینا باندې خلک لاس واخلي، ځکه چې دی سړی وي ټول کور بایللی دی، او ښځه یې طلاق کړه، نو ژوند یې هم خراب شو، د کورنۍ ژوند یې هم خراب شو، او د دې په وینا باندې د ټولې کوڅې د چم گاوند ژوند هم ور سره خراب کړه، ځکه چې لازمی خبره ده چې کله په چم گاوند کې داسې څه پیښه وشي ټول ور باندې خپه کیږي. د هارون باچا په غږ باندې دا غزل اورو.
گم جام جام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم پل پل روانیم گام گام گگے گم گٹ گٹ گگے گم جام جام گگے گم پل پل روانیم پل روانیم گام گام گگے گم چم چم پوی
مشال رادیو ته وګیاست یو کس سره سره د ستړي مشه
مننه کوم خدای مراوت څنګه اس جوړیست
په خیر راغلی صاحب نو مراته خو یو سیمه
او عبدالشکور سمیم هم لشکلی قنهار څخه
په خیر راغلی سمیم صاحب څنګه خې
ولا شکر دې تاسو څنګه سمکران دوستان ټول ژه
مننه آباد اوسې په کندار کې څنګه د موسم خدي
ولا بس برابر هوا ده یو څه ګرمه ده او هدا خو نل ته بیل منډه کول راندي بس چې ګرمي سي بس همدا لګو
صحیح دی
په شمسي باندې
خا خکار کوي خسيه
بالکل بالکل فاس کلاس کار کوي خو به ډیر ځکه غواړي
صحیح دی او دار ته وای چې خبر مو سره وړه دي
انو خبر به همدا درته مې چې نن خوشبختانه د پاکستان او د چمن لارې نه یا څه برابر و چې د جمی ورځ ولې سره آیت کوي د پاکستانی حکومت نو خلکو ته مزاحمت نور کوي تیر دل به خلک را درولې ولم نو چيلي او چيلي شروع وي تراشاني به شروع وي هم پیسې د خلک صف اخستنې نو نو دا خبر دی چې بس تکلیف نه ور کړی د دروازه باندې د دروازه باندې پاکستانی حکومت نو ډیر خوشاله مسلې د خبرو سره شریک کړي چې دی هم خوشاله است
سید او دار ته وای چې په تورخم کې خو پاسپورت ګوري دلته پاسپورت سیستم شته دی پوره فعال دی کنه د پاسپورت او د ویزې نه بغیر کې
او د پاسپورت سیستم خوستا خو د دې ځای خلک بس عام خاص اوړي ور اوړي او زه خپل هم هیڅ پاکستاني څنل لرم ناسناد لرم نو بل سلرم چې پاکستان ته کولای سم چې لار سم د خراسان ځکه چې زما شکور بوله کې دی د بوله کا د چمن وخت دی اجازه ورکړي چې لار سی برتا سي ځکه چې موږ زیاتره خلکو دوستي کړی دي مثلا پورې دی وی لوري الته ود کړی وی خورې ود کړی وی یا کور الته وی خورې د 24 یا بوله تر ود کړی وی بس تاګور تاګ عام دی خو هغه خلک چې د نور ولایتونو څخه راځي هغه بیا ټول په پاسپورت باندې ورځي.
سم ده، نو تاسو ته زه خو ورځ غواړم خوشاله اوسئ سمیم صاحب.
الله
پامان آباد اوسئ، خدای پامان. بل کس هم را سره دی، ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر صاحب.
و علیکم سلام. نوم مراته وخی او سیمه
بله مرحبا پامیر صاحب، عبد الله زهیدی زاده پکتیکا ولایت نه کنه دا یو مې چې تاسو نمبر نه خراب نه نو خوش بختانه نمبر مې ټیک شوی دی. ډیر ځا خوشاله مو ډیر ځا فوکه وای تاسو سره مې خبرې وشې.
مننه خوشاله اوسې زم خوشاله يم چې تاسو سره مې خبرې کیږي. څه خبر مرا وړې ل پکتیکا څخه؟
مننه زه خاص خبر خلاص ته حضرت ډیر زیات ډوډۍ وبدنه دي کنه چې دومره انتهایی زیات دي چې بخیدا سوبارونه چې مشو کنه د دې ګټه چې کومه د سړي کې بارونه ته ځندې په وخت کې ده نو نوروز په وخت کې نه ا بارونه څو څومره ګټه سوال دی وطن ته د ماحول ته هغه زمونږ په خیال باندې چې ټول لاغو شو کنه نو لاړه او بدونه دی وته ټول زیاتو وشکو بکمه شنو وڅکلی دا نه د خیر بارانونه او کینو خبره خراب ده.
سم ده، ډیر مننه خوشاله اوسې. دا خبر نه دی، زه خوشاله شوم چې تاسو سره مې خبرې وکړې. خو بل ځل چې خبر در سره نه وي نو په سلام پښتونخوا کې نور ته موقع ورکوي. احمد سیفی وزګورې خبر را لېګلې دی په دغه باندې پر فیسبوک باندې چې په مومندره کې د ننګرهار په مومندره کې د پښتون تحفظ غورزنګ په تایید لپاره د دوی د پملاتړ او د یووالي لپاره یو لاریون نن کیږي او دوی غواړي چې د پښتنو د دواړو خواو ته پښتنو ته ورپېخي چې څومره ستونزې د دې د هواري لپاره هلې ځلې وکړي، آگاهي خپره کړي. او دا لاریون چې دی دا د ترقۍ پیغام ټولنه او نورې مدني ټولنې او خوځښتونه په یو ځای سره کوي. د حشمت سحر په غږ سندره درته نشروم، بیا دوه نور خبرونه هم لرم چې هغه زلتا سره شریک کړم.
بس کا دست پکا
اوریدونکو بل خبر چې زدرت لرم هغه د لطیب سره هم تړلې دی او له اخلاقیاتو سره هم تړلې دی. د امریکا په هوایی ایالت کې د ایالت چې وکیلان دي یا په افغانستان کې ورته وکیلان وایي یا د اسمبلی غړي چې دی هلته د قانون جوړونکي هغه قانون منظور کړی دی او دا قانون چې دی په دې کې بعد ډاکټر په مرسته باندې د هغو مریضانو د خودکشۍ یا د ځان وژنې اجازه چې مري او یا ډېر سخت له درد سره مخامخي دغه عمل ته مرسي کیلینګ په انګریزي کې وایي، یعنی د رحم یا د زړه سوځېدو په اساس باندې د خلکو وژل او یا هم په اصلي په طب کې چې نوم دی هغه یوتنیژیا دی. یوتنیژیا په امریکا کې تر اوسه پورې په شپږو ایالتونو کې اجازت وو، اوس هوایی چې دی هغه اووم ایالت شو. خو دا داسې نه ده چې هر یو کس غواړي چې ځان مړ کړي نو ډاکټرانو ته به وایي او هغه به یې وژني. د دې یوه طریقه ده په دې قانون کې، او هغه طریقه یې داسې جوړه کړې ده چې هغه کسان چې ډاکټرانو دوو ډاکټرانو ویلي چې دا کس په شپږو میاشتو کې دننه مري ځکه چې سرطان دی یا څه نور مسله لري، نو هغه کولی شي چې له دوو ډاکټرانو څخه اول خو پوره معاینه وکړي او له هغوی څخه دا رایه واخلي چې و دا سړی مري. بل دا سړی باید، دا کس باید په ذهني توګه باندې، په نفسیاتي او په رواني دماغي توګه باندې خ پورا جوړي، یعنی دا سني چې ذهني څه خلل ولري نو بیا هم ډاکټران اجازه نشي ورکولای. او دوا گواهان هم باید دي، دا دوو گواهانو د دوو ډاکټرانو تر مشورې وروسته او د ذهني صحت تر معلومولو وروسته به ډاکټران چې دی هغه اجازه ورکوي چې وکولای شي چې داسې د دې سړي ژوند ختم کړي. په دې باندې په نړۍ کې په ډیرو هیوادونو کې ډیر بحث کیږي ځکه اکثرو هیوادونو کې مذهبونه چې څومره دي هغه دا وایي چې انسان ته خدای ژوند ورکړی دی نو په خپله د دې واک یا اختیار نه لري چې ځان مړ کړي یا د ډاکټر په وسیله باندې ځان مړ کړي. که د ناروغۍ له کبله مري نو لا هغه درد باید تیر شي او مړه شي. خو په ځینو ټولنو کې په دې باندې بحث کیږي او ویل کیږي چې نه، چې یو انسان ډیر زیات کړیږي له کړاو سره مخامخي نو بیا خیر دی که ډاکټرانو په وسیله باندې هغه مړ شي له وخت مخکې، ځکه کورنۍ مور سره زوریږي او خپل هم ډیر زیات کړیږي له درد ډک ژوند دی په ناروغۍ کې، نو خیر دی که مړ کړل شي یا په مرګ کې ورسره مرسته وکړل شي. تاسو په دې اړه باندې څه فکر لرئ؟ په دې باندې له اخلاقي پلوه څه فکر لرئ؟ له طبي پلوه، د کورنۍ له پلوه څه فکر ورباندې لرئ؟ له دینی پلوه څه فکر ورباندې لرئ؟ پر فیسبوک راته لیکلی شئ، زه به بیا تبصرې وګورم. د بریالي سمدی په غږ دا سندره درته نشروم، بیا اخیرنی خبر درته نشروم.
زما دور زړګي د چا سره دی، زما دور زړګي د چا سره دی، چې ندتا او نا زما سره دی، چې ندتا او نا زما سر دے، زما دور
مشال رډیو ته غوښتا او ورستای خبر د ساينس لنړۍ څخه دادی. تاسو ته معلومه ده د اکثر کسان به مقتلی خپل به مم کړي په د غوتو نشټکونه وباسي. د دې په اړه کې تقریبا لیوې پیړې راهیسې خلک انسانان حیران و چې دا څه مسله ده، دا ولې دا ټکونه، دا غوتې ولې ټکونه کی، او په ډیرو هیوادونو کې په ډیرو کلتورونو کې دا بد هم ګڼل کیږي چې په ټولو په یو محفل کې سړی ناستی. نو د فرانسې په یو پوهنتون کې یو زده کوونکی دی، وینیت چندران سوجان نومیږي. دی په کلاس کې ناست او دا ګوتې نه ټکار ایسته، یو دمې ذهن ته راغی چې دا ولې کیږي. نو ده بیا د پولیټکنیک د دغه په پوهنتون له ډاکټر عبدالبرکت سره یو ځای څېړنه وکړه، او دا دواړه د دواړو څېړنې کړې دي. دا سوجا چې دی اوس د سټینفورد پوهنتون په کالیفورنیا کې ډېر ښه پوهنتون دی، په هغه کې سبق یې پی ایچ ډی کوي. دوی څېړنه وکړه او درې حسابي یا دریازي درې مساواتونه جوړ کړه، او دغه مساواتونو په مساواتو په ذریعه یا ایکویژنز په ذریعه باندې معلومه کړه چې کله انسان ګوتې ته ګوته کش کوي، نو دا جوړونه چې دی په دې ګوتو کې دا کش شي. دلته چې کله کش شي، د دې جوړونو دا څومره جوړونه په دې اډوکو کې، د دې په منځ کې اوبه یې، هغې ته سینوویل فلوئیډ وایي. دا اوبه چې کله دوی دا ګوته کش کوي یا ګوتې ته زور ورکوي، نو په دې وخت کې د دغه جوړ په دغه ځای کې دا د اوبو دا مایع چې پرته ده، په دې مایع کې فشار کم شي او دلته وړې وړې حبابونه یا پوکڼۍ جوړې شي. د دې پوکڼیو د چاودېدو له کبله دا آواز را پیدا کیږي یا ټکار را پیدا کیږي په دې ګوتو کې یا د ګوتو په جوړونو کې. د دې لپاره دوی درې مساواته جوړ کړي دي او دای خبره کړی دی په څیرنه کې. نو دا یو خبرو چې در سره مې شریک کده. کرن خان په غږ باندې قوالی ده، لدې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسی، په بلګړې کې بیا در سره یو.
دار فصل مرګ نخل می ودار شي، هر گیا چې وکمال تا ورسیږي، سروز مکی وت کوز کا نگل سار شی، غفلت هیڅ مناسب نه ده د سپین گیریو، صبح دم کہے وانا تم وی بیدار شی، خزانہ پس خاوت سر زیاتی گی، د کوہی چیو کاگی بی سیار شی، مڑے دا دوگی گیڑی مشکل دی، مڑے دا دوگی استرگو مشکل کار شی، کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوتا، هر سړی چې بی سیار خور شي بی سیار خوار شي، لکډار کاندی ورغمه لګرګانو، هسی رنگ لجدای نه زما ډار شي، درحمان دا پوچ گوئی پکار ندا، عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی، بے رہبر آیون دا عشق پلار گران دے، دل تبوی چی پیدا کان دی رہبر چوک، چی بیل